سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است. با برنامه یک ساعته دری خوش آمدید. یک مقام محلی طالبان در نیمروز تایید کرد که مسیر رفت آمد با ایران تا روز شنبه 6 اپریل مسدود بود. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز پنجشنبه گذشته گفته بود که این را پس از چند ساعت مسدود بودن باز شده است. اما شب گذشته یک مقام طالبان در نیمروز که به خاطر حساسیت موضوع از افشای نامش خودداری کرده بر رادیو آزادی گفت این مسیر که به دلیل مشاجره لفظی بین رانندگان افغان و ایرانی مسدود شده بود همچنان بسته است. شماری از مقامات محلی گفتند که پس از این مشاجره طالبان یک تن از نیروهای سرحدی ایران را نیز برای چند ساعت دستگیر کردند، اما جانب ایران به طور رسمی تا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. رحیم الله ساجد سخنگوی والی نیمروز در حکومت طالبان دیروز به شماری از رسانه ها گفت که مذاکرات با جانب ایران در مورد باز شدن این راه ادامه دارد. در دو سال گذشته چندین بار درگیری سرحدی بین ایران و طالبان رخ داده که به دلیل آن جانب ایران برای مدت کوتاه سرحدات خود را بسته است. یک مقام گمرک ایران میگوید که میزان ترانزیت کالاهای مختلف به افغانستان در سال گذشته 3 برابر افزایش یافته است. محمد کوهگرد رئیس عمومی گمرکات ولایت خراسان جنوبی ایران روز شنبه 6 اپریل گفت که در سال گذشته به ارزش 1 میلیارد و 125 میلیون و 378 هزار دلار محصولات به افغانستان ترانزیت شده که نسبت به سال قبل 3 برابر افزایش را نشان می‌دهد. و گفته کوهگرد این کالاها شامل مواد غذایی و سایر محصولات است که از کشورهای ترکیه، امارات متحده عربی، روسیه، ویتنام و اندونزیا از طریق گمرک ماهیرود ایران به افغانستان ترانزیت شده است. از زمانی که مشکلات تجارتی و ترانزیت با پاکستان افزایش یافته، بسیاری از تجار افغان کالاهایشان را از طریق بنادر ایران به افغانستان وارد می کنند. جنت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا روز شنبه 6 اپریل در دومین روز سفر رسمی خود به چین گفت که ایالات متحده آمریکا و چین توافق کردند تا برای حل برخی از نارضایتی‌های آمریکا مذاکره کنند. ایالات متحده از مدل اقتصادی چین انتقاد می‌کند. پس از دیدار خانم یلین با هی لایفینگ معاون رئیس جمهور چین، حکومت ایالات متحده آمریکا در اعلامیه گفت که دو جانب گفتگوهای دشوار در مورد رشد متعادل اقتصادی داشتند. جنت یلین وزیر خزانه‌داری آمریکا در جریان سفر 5 روزه‌اش به چین از مراکز اصلی صنعتی و واردات آن کشور بازدید می‌کند. سپس به شهر پیکینگ پایتخت چین خواهد رفت. واشنگتن و پیکینگ از سالها به این سو در مورد مسائل تجارتی و اقتصادی با هم اختلاف نظر دارند.
کلی مو کوم د جنو راپورونو لمخې دروژې په میاشت کې افغانستان او پاکستان ته د دوه هیوادونو بهر میشتو ډیر پیسې استولې دي. د پاکستان د حکومتي سرچینو لمخې په روسه شکل د 12 میاشتو په ترس کې 20 میلیارډ ډالر دغه هیواد ته استول شوې دي او سر شکل داسې وړاندوینه کیږي چې د دې پیسو مقدار به زیات شي. افغانستان ته له بهر د استول شویو پیسو دقیق شمیره شای سخته وي چې معلومه شي، ځکه چې نن سبا ډیر پیسې په بهر کې میشت افغانان د حوالې په شکل افغانستان ته لیشي. خو د طالبانو تر بیا واکمنۍ مخکې چې کومې شمیرې خپرې شوې دي، په 2012 کال کې له بهر افغانستان ته نږدې 200 میلیونه ډالر استول شوي دي. دا پیسې بیا ورو ورو زیاتې شوي دي چې په 2019 کې اندازه څه باندې 828.5 میلیونه ډالرو ته رسېدلې ده. په 2000 کال کې چې د سولې ناڅرګندو خبرو د افغانستان سیاسي ثبات ټکنۍ کړې وو، له بهر افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه لږ کمه شوه. د 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان واکمنان شول، د دې سربیره چې په لکونو نور افغانان بهرنیو هیوادونو ته کډوال شول، افغانستان ته د پیسو د لیشلو اندازه کمه شوه، ځکه چې د افغانستان پر بانکونو بندیزونه ولګېدل او د حوالې لګښت زیات شو چې څه باندې 15% پوټر ورسید. په 2020 کال کې دا بهیر څه آسان شو او د حوالې مصرف هم کم شو. له بهر افغانستان او پاکستان ته د دې هیوادو د اتباعو د پیسو لیږلو پر اغیزو دلته بحث لرو. البته دقیق شمیرې سخت دي چې څوک په هغه باندې تاکید وکړي. دا خبرونه تاسو په فیسبوک او یوټیوب کې لیدلی شئ. رابشم خبرونه میلمنو ته. ازرخ شافیزی د اقتصادي چارو کارپو او د افغانستان او پاکستان د تجارتي ګډو خونو لباسونو څخه دی. دوی د سکایپ لار را سره دی او دلته په سټوډیو کې د ازادي راډیو د مشال څنګ ایډیټر داوود خټک را سره دی. د دواړو هرکلی کوم. حافظی صاحب، د دې حوالی په برخه کې ما دې ته هم اشاره وکړله چې دقیق شمیرې سخت دی چې څوک یې اټکل وکړي، او دا د ځینو راپورونو په اساس ما دې ته اشاره وکړه. که ستاسو نظر واخلم،
دا موضوع ما ډیر سیریلی وو. په خوا په 2000 کال کې چې ما د 2009 کال هغه کول سروي کول، په هغه وخت کې سلوت چینی ماته برسیره شو. یو خو رسمي وو چې د سویفت د سیستم څخه راته د ویسټر یونین، منیګرام او نور رسمي حوالی چې بانکي حوالی وي، هغه شاوخوا $800 میلیون شاوخوا کې وو، او زیات پیسې بیا د پولي خدماتو له لارې، او همدارنګه د خلک چې کوم چې په خپله شخصا راته افغانستان ته خپل د کورنۍ د لیدو لپاره، هغوی د مرستې لپاره، او همدارنګه د خپل کورونه او خپل جایدادونو د بیا ودانولو لپاره ځان سره پیسې راوړي، چې هغه مجاز پیسې د امریکا څخه تر $1,000 پورې اجازه دي چې هر څوک خپل مسافرین ځان سره بیایي. او په اتحادیه اروپا کې هم دغه څه، مخصوص په آلمان کې دغه څه دي. دا پیسې یو اندازې کلیرنس د لودل، په دې معنا چې هغه څوک چې راته مسافر هوایي ډګر کې هلته ګمرک ته شودل چې ما سره مثلا $10,000 دی یا یورو دی یا $10,000 دی یا دا دی، دا ایسایی مصر ټول کړی وي. د مالی هغه حوالی هم چې یو اندازې هغه حوالی دي چې مجاز حوالی دي. مثال په توګه یو څوک بیرونی توګه غواړي چې خپل وطن ته پیسې واستوي، او هلته د دوی لاسرسي هغه ویسټر یونین او نور بانکونو سره نشته دی. هغوی د حوالی څخه په اسانه توګه ګټې پورته کوي، مخصوصا د امارات متحده عرب او مثلا د سعودي او دغه ځایو څخه، او بحرین او نور د خلیج هیوادو څخه، او همدارنګه د پخوانی شوروي هیوادونو مثلا د روسیې، د اوکراین، یا مثلا د بلاروس، ازبکستان، قزاقستان، چې هلته افغانان ډېر هم متشبسین لري هم مهاجر لري. دوی پیسې بیا هم د حوالې له لارې استوي، او یو اندازې سپتیږي، مثلا $300 یورو یا $1,500 پورې سپتیږي هلته، او دا راپور مرکزي بانک ورکوي. که ژمه زیات پیسې د حقوقي دلایلو پر بنسټ نه برسېره کیږي، او هغه پیسې چې راستن راځي مثلا د شخص په جیب کې، دا هم اکثرا نه سپتیږي. نو هغه وخت کې ما ته دا برسیره شو چې شاوخوا $800 میلیون په کال د 2009 کې رسما د سویفت له سیستم څخه راته زموږ بانکونو ته، او تقریبا $900 میلیون نور همدغه سې خلک یا ځان سره راوستل، یا یې کې حوالی کولې د خدمات پولي یا صرافي. تقریبا په کال د 2019 زما هغه اټکل دا و چې $2.3 میلیارد افغانستان ته راغلي د هغه سخاوتمند بهرمیشت افغانان چې خپل کورنۍ سره او خپل وطن سره وطنداران سره مرسته کوي.
افیسي صاحب وبخشي، اوس تاسو 60 کال کوي تقریبا، مثلا په 2023 کال کې ممکن څومره پیسې افغانستان ته تللی وي؟
او زه ګومان کوم چې دا به زیات شي وي، په څو دلایلو باندې. خو فقط ډیر زیات دي، او اړتیا ډیر خلک چې مخکې خودکفا ول او کولای شو چې خپل ژوند په خپلې تیر کې، مثلا د دولت کارمندان ول، او یو تعداد چې متشبسین متوسط وو چې هغوی اوس فقیرانو په ډله کې ولاړ دي. دا خلک هم اوس اړتیا لري، او د دوی کورنۍ غواړي چې دوی سره هم مرسته وکړي، او یو تعداد زیات نور افغانان هم وتلي دي چې د دوی کورنۍ دلته په افغانستان کې پاتې دي. تقریبا شاوخوا 1.9 میلیون خلک کډوال شوي دي، چې دا خلک اصلا متوسط طبقه او تحصیل کرده خلک ول. هغوی هم اوس د مرستندویو او مرسته اخیستونکو له جملې څخه ګڼل کیږي. نو زما اټکل دا دی چې شاید شاوخوا 2 میلیارد او 800 میلیون یا 2.5 میلیارد یا تقریبا 3 میلیارد پورې شاوخوا رسیدلی وي دا کچه د پیسې لیک د افغانستان.
او مننه خټک سپ د پاکستان اخبارونه او د پاکستان جنې راپورونه کې هر وخت تقریبا میاشت په میاشت باندې دوی خبر ورکوي چې دومره پیسې پاکستان ته لاړې او دومره شوې او دارنګ لیکن په د روزه کې ډېر راپورونه لرل چې په پاکستان کې اقتصادي وضعیت خراب دی څنګه تاسو د مشال راډیونه د سر راپورونه خبر کړل د پېښور څه حال دی مثلا
اقتصادي وضعیت چې دی هغه فوری طور باندې د پیسو په لیګلو باندې هغه اخکېدو امکان ډیر کم لري یعنی د عام سړی اقتصادي حیثیت چې کم دی هغه اخکېدو د پاره چې په لوی مدت یعنی د لوی مودې د پاره پالیسی پکاروي سو پوری چې لوی مودې پاره پالیسی جوړې نشي تر هغه پوری د عام کس اقتصادي حالت خکېدل هغه ډیر ګرانه خبره ده دویمه خبره تاسو چې څنګه اوکا چې په پیښور کې نه یوازې دا چې په پیښور کې بلکې په ټول پاکستان کې د تیر په نسبت باندې یعنی که مونږ یو کال موازنه کو یو کال خو ډیر کم وخت دی البته سړی وایي چې یو 15 کاله که مونږ موازنه کو دی اوس نه نو خلکو اقتصادي حالت پسې خراب شوی دی وجه یې دا ده چې په پاکستان کې سیاسي ثبات نشته دی د 2013 را په دې خو باندې سیاسي ثبات نشته په پاکستان کې بارنه سرمایه کاری چدا هغه تر ډیره حد پورې د اقتصادي او سیاسي ثبات لوجه بارنه سرمایه کاری ډیره زیات رقم شوی ده ظاهر خبره ده کله چې روزګار پیدا کیږي نو هغه په کورنۍ او بارنه سرمایه کاری باندې پیدا کیږي او د عام سړی حالت چې کله خکیږي اغه د لپاره روزګار ډیر زیات ضروری دی په پاکستان کې دوه قسمه ځایونه چې پاغه کې روزګار ملاوي دل شو اغه یو ته په انګریزي ژبه کې فارمل وای او بل ته انفارمل وای نو په فارمل سېکټر کې خدای دې لوی لوی صنعت لګي دل دې کارخانه لګي دل دې پاغه کې خو په انفارمل کې بیا دا چې خلک کورونه جوړي سړکونه جوړيږي لګیا دي بیا یو سړی د سړک په غاړه باندې یو رېړې لګولې دا کنه او دا سې د دې نور خپل کارونه هغه دواړو ته نقصان رسیدلې بل په پاکستان کې د ډالر د کچل وړې دو سره وې روپۍ کچې پرې وته سره هغه سره هم د شیانو نرخونه چې دي د روزمره شیانو لکه وړه شو بوره شو سبزیانې او ترکارې شوې هغه نرخونه هم تقریبا یو په دوه شوي خو یو عام مزدور چې دی هغه امروزه ګټه چې ده یا دا هغه چې موږ د پښتو کې دیاړی وایو هغه چې دا په هغه باندې ډیر زیات اثر نه دی پریوته چې هغه د زرونه 15 شاو شوی دی یا د 15 ساونه 2000 شوی دی د ورځې خو کته سو د عام شیانو نرخونه ته وګوره نو هغه د بوري نرخ چې مخکې او 100 روپیه کیلو اوس هغه په 150 روپیه کیلو ده داسې کته سو د وړو نرخونه ته وګوره په دغه حساب سره کته سو عام جامو ته وګورئ لچ پختر کې خلک خو ماشومان ته ځان ته اغه نرخونه هم لکه پرون ما یو ځای کې قتل چې یو جوړ سپلی جوړیږي په 400 کې د اغه قیمت 10000 روپیا دی نو دا خو
یو وخت ما پیا د 200 روپیا به کنه
یو وخت به د 200 روپیا نو په دغه حساب سره خلک چې دی اغه خوشاله نه دی
افیزی صاحب د خټک صاحب څخه خبره وکړه شاید تاسو مر سره موافق یاسي طبي خبره ده اصلي اقتصاد خو نوري سرچینې غوړي لیکن ځین راپورونه وایي چې دغه سه وادونو تلکه افغانستان او پاکستان ته چې له بهر کوم کسان پیسې استوي دا د دې سبب شوی دی چې حالته هغه بیخي د یو مخ قحطی رامنځته نشي او د بیخي قحطی مخاوني ولشي او یا لکه فرضاً پاکستانی روپی د ډالر په مقابل کې هغه د تر 300 هم واوښته یعنی که چیرته دغه د بهرنۍ پیسې نه وي په پاکستان کې ممکن دا تشپارسه و هم واوړي او په افغانستان کې هم د ډالر د افغانۍ په مقابل کې ډیر اوچت شي که څرنګه
په د پاکستان د اقتصادي بحران دلایل ډیر زیات دي پیچلي دي د خټک سره اشاره ورته وکړل چې اول په دغه سیاسي ثبات نشتون په خپل ډیر لوی عامل ګڼل کیږي او په نن زمان کې پاکستان خو ډېر پوراول دی خاص حکومتونه ډېر بیروي پیسې اخیستې دي هغه خو پاکستان ملت ډېر پوراول دی تقریبا تر 100 میلیارد څخه زیات پوراول دی او دغه انټرست ریټ چې جګیږي بیا هغه بحران لا تشدیدي او بل دا چې د دوی اقتصاد تر سیاست اغیز لاندې دي نو په دې خاطر مشکلات زیات دي هلته په افغانستان کې هم د تاریخی انقطاع یا دسیستونه دي چې یو حکومت راځي شل کال خلک زلخ کی چې دلته دا قانون به دا رسم موجود او دستوري بیا ناڅاپه حکومت ورک شي دغه سي چې هیڅ منطقه ورته نه پیدا کیږي چې څنګه یو اردو مثلا چې کلونه کلونه ورته کار شوی دی په یو شپه کې نسکور شي نو په دې خاطر دا اقتصادي بې ثباتي رامنځته کوي په افغانستان کې او بل دا چې د افغانستان بحران د مشروعیت بحران ده په دې معنا چې نوی حکومت کوم چې دی که څه هم دوی ادعا کوي چې امنیت راوسېږي په دننه په افغانستان کې او یو څه اسلامي شریعت پلی کېږي او فساد لږ شوی د دوی ادعا دی چې دا باید تثبیت شي اما په این زمان کې دا تقریبا څه کم درې کاله اوس نږدې چې پوره سي اما هیڅ هېواد دا او دې هیڅ بینالمللي موسسې افغانستان په رسمیت نه ده پیژندلی او زموږ اساسي لامل د وروسته پاتې والی چې مخکې هم وروسته پاتې و موږ او یو اقتصادي کاذب رونق شتون درلودل چې هغه د خارجي عسکرو د شتون په دلیل و او د هغوی هغه همکار شرکتونه چې د استخدام سطحې ډېر لوړ ساتل او په این زمان کې د اماکن تجارتي او اماکن رهایشي کرایه ډېر جګ و او خلکو ته ډېر پیسې ورکول کېدلې څوک چې هغوی سره کار کوو ډېر پیسې ترلاسه کول او دا پیسې بیا په خدماتي برخه کې بیا په بازار کې راته او په بازار کې دا بحران نه لیدل کېده زموږ اقتصادي رونق د تولید پر بنسټ نه و د اساسي اقتصادي لامل پر بنسټ نه و او دا متاسفانه تر پایه پورې خلک چې دا کول چې موږ اقتصاد پوه چې نه و دا خلک تر اخره پورې زموږ رسمي درخواست په مقابل کې هم چې د اتاق لخوا موږ دا درخواست وکړ چې تاسو د خطوط اساسي وظایف اقتصادي دولت برسیره کړئ چې په هغه کې د یو عامه سکتور او د خصوصي سکتور ځای معلوم وي چې موږ خپل کار د هغه ستراتیژي پر بنسټ تنظیم کړو تر پایه پورې د حکومتونو دې ته بریالی نه شول چې خطوط اساسي وظایف اقتصادي د دولت ولیکي او د ملي اقتصاد اولویتونه برسیره کړي چې موږ زموږ اولویت څه شي دیول کم کار باید وکړو نو په دې خاطر باندې اوس مهال خو هیڅ هم نشته دی دا توکل پر خدای زی او
او بخشی آفیزی سر او بخشی سوال دل توس یعنی آیا دغه له بهر سه میشت افغانان افغانستان ته پیسې استوی دغه د دې باعث شوه دی چې یو څه افغانۍ با ثبات پاتې شي او عام خلک لډيري قحطی سره مخامخ نشي
نه دا د افغانۍ ثبات خو درې دلیل لري یو دلیل دغه دی چې واردات زموږ نقصو دي ډېر پر سره تقریبا نیمه تر رسیدلې دي او زموږ صادرات اوس زیات شوی دي او په این زمان کې هغه زیرمی استراتیجی زیرمی د افغانستان چې زموږ د پیسې پښتوانه ده او دغه پر بنسټ هغه ګرانتی لیټر چې صادر شوی دی په خپل ځای دی یعنی افغانی یو اعتبار لري او د پاکستان پیسې چې ډېر لوی دي لیدي غورځېدلې دي په دې خاطر دي چې د هغوی یو لس اشاره شپږ میلیارد ډالر په اول د کال د 2022 کې شتون درلودل په مرکزی بانک کې او اوس هغه تقریبا 3.8 میلیارد راټیټ شوی دی په دې خاطر باندې هغه پښتوانه هم کم شو نور بحرانونه رامنځته شو دی هغوی کلدار مثلا د دوه چنده یعنی 50% ولوید او بل یو لامل دا دی چې د پیسې هم چې راځي دا هم یو پنهان یا غیر سرګند څه دی لامل دی چې افغاني پیسې په خپل قیمت ارزښت ساتلی دي ځکه چې دا بیلانس د اساري د هیواد برابري 2.3 میلیارد مات کول چې په کال 2019 کې پیښې راغلي دي اوس مهال ماته د 2.5 میلیارد تر 3 میلیارد پورې راغلي وي او دا ډېر پیښې د نیمایي د زموږ د ټول واردات نو په دې خاطر باندې دا خو اساسي لامل د اقتصادي دی ودی نه دی اما یو مسکن دی ډېر رښتلی مسکن دی زکه ډیر خلک پښتنه کوي چې دا بینالمللي مؤسسات وایي چې زموږ د کله مخې باید سش کال په ژمې کې مرسته نشي دوه خلک مري ولی خلک نه مري او یو لامل هم دغه چې دا 3 میلیارد ډالر چې دی غوي د مرستو په پرتله دوه چنده دي دلته غیر رسمي راځي افغانستان ته او دا پیسې د خلکو په درد ډیر ښه لګیږي نو په دې خاطر دا د رحمت لري په خصوص په بیرنی توګه یعنی د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اما لکه چې دا خټک څه ویل دا اقتصادي ډیر او محل اثرات نه لري
مننه افیسی صاحب له خوسته راپورته روحلته په لس تقریبا بزرګونو کسانو ته شاوخوا لس زره کسانو ته فرضاً روژه ماتی برابر شوی دی. همدارنګه لکه په خوست کې چې دا روژه ماتی برابر شوی دی او خلک وایي چې دا د یووالي او د ملي یووالي لپاره دوی دا کار کړی دی، خو د افغانستان په ځینو نورو ولایتونو کې د روژې په مهال باندې ګڼو کسانو چې په بهر کې میشتي افغانستان ته پیسې استولې دي او له کندوزه یو راپور و چې په هر ورځ تقریبا 1200 خورانو ته البته هلته روژه ماتی برابر وي. په ځینو نورو ښارونو کې هم ورته هڅې شوې دي. خټک څه په پېښور کې هم دا دود شته او په خیبر پښتونخوا کې او په نور پاکستان کې هم چې په روژه کې یو څه خلک سخاوت زیاتوي هغه موقتی ستونزې یو څه ناڅه هواروي کنه، یعنی دا کارونه روان دي او کنه؟
فکر نه کوم شیبر صاحب چې دغه وقتی ګامونه دي،
یعنی خودی یعنی شته که نشته، ما مطلب دا
پېښور کې شته خو ډېر کم دی، دومره زیات نشته دی. خو بیا که تاسو په اسلام آباد او کراچۍ ته لاړ شئ چې په کراچۍ کې بیا لوی لوی صنعتکارانو سیږي، لوی لوی کاروباریانو سیږي، نو هغوی بیا د روژې په میاشت کې ډېر خیراتونه کوي او دی کورونا نه بهر یا داسې مختلفو ځایونو نه بهر هلته اغي داسې وړې وړې خلتی یخی پاغې کې 2 کیلو بوره پرته ای، 3 کیلو پکې غوړی پرته ای، 2 کیلو پکې چایا پرته ای، داسې پکې دالونه پرته ای، هغه پکې یخی او کسان راځي او اغي ته ورکی. او دا اورځي په حساب سره خاص کر دی رمضان چې دا اخیری کې ملاسې اورځ لاس ورځې پاتې شي، نو دا پدې کې داسې په اسلام آباد کې هم دا تقسیمېږي. لاهور نه ډیر نه مو پوي ځکه لاهور ما ډیر وخت نه دی تیر کړی، خو دغه دوه ځای کې په پېښور کې بیا دغه رواج لږ کم دی.
دیکھ یو بل سوال حافظی صاحب کتا سوې سي، فکر نه کوي چې دغه واړه خیراتونه که یو لور ته موقتاً د خټک صاحب چې ویل چې یو ورځ دی یو چا نس مړوي، لیکن بل لور ته په اقتصاد باندې منفی تاثیر نه کوي ځکه چې هغه خلک بیا هم عادت شي او بیا خیرات ته انتظار وي.
زه ګومان نه کوم چې ډېر منفی اغیزه ولري، کسان بد عادت دی دا دروازه خو په خپله شکار نه دی، اما دا ډېر مجبوریت لمخې دی ځکه چې کچیری یو نفر چې یو ونه هیڅ هم نه دی خوړلی او دی کله نه کله واشه خوري، خلک په ډېر ورسپاتې کلو کې په افغانستان کې ډېر خلک بد شرایط لري، په هغه کې ډېر شکار دی. اوس تاسو لکه چې فرمایل دا اتحادیې سراسري شرکتونه نفت او ګاز د افغانستان همدارنګه دا د اتاق صندوق سخاوت په نوم اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري د افغانستان دا په لپسی مثلا زرزر کس دو دو زر کسود لپاره دا بستیا ویشی او دی اتاق رهبری حیات او په این زمان کې دا سر تاجران دی افغانستان دوی دا خپل مرستی جاری ساتي. کساس پام وی دا د هرات د زلزلې لپاره ډیر کورونه جوړ شو دي، اواز یې زموږ همکار د میرویس عزیز او تک 200 میلیون افغانۍ مرسته وکړه، او دا دی پیسی دی تقریبا 3 میلیون ډالر کیږي. همدارنګه نور خلک هم دا کارونه وکړل، دا کامګار یې وکړل او نور، اما دا اقتصادي ود لپاره کوم صد نه لري، دا آنی موقتی او زودگذر دی.
د دې ترڅنګ حافظی صاحب مثلا په افغانستان کې یو څبل شي وړو وړو شانو چې تغییر کړی دی، مثلا په کابل کې خیاطان ویلي دي چې دوی کاروبار ښه شوی دی او په دې روژه کې ډېرو خلکو دوی ته جامع وروړې دي، ټوکري وروړې دي چې دوی ته جامع وګنډي. په ورته راپور ازادي راډیو له کندوزه درلود، له نورو ښارونو مهم داسې راپورونه لرل چې جامع ګنډلو دود زیات شوی، خو د زنانه جامع بیا څوک نه ګنډي. مثلا دغسې ځینې شان هم حافظي صاحب بیا بیرته هغه د متوسطې طبقې کاروبار اغېزمن کړی نه دی په افغانستان کې؟
داسې دي چې دا تاسو لامل پسې باید وګرځېږي. په افغانستان کې خو دا مسلط جامع هغه پخوانی زموږ خپل عنعنوي جامع دي، هغه خلک چې دریشیګانې اغوستل او د خارج څخه راته هغوی هم اوس کمیز پورتو اغوندي، هغه څوک چې مثلا بشپل د فورمل جامع اغوستلی هغوی هم اوس نکتایی او دا شیان نشته دی، او دغه پر ځای دوی مثلا خولي هغه سپینې دي چې د لمانځه په وخت کې کېږي، بیا لونګي اخلي او دا شان اخلي، دا بدل شوي دي. یعنی مثلا زموږ واردات د مخصوصا د رسمي افیشل ډریس چې دي دغه ډېر لږ دي، حتی تقریبا هیڅوک په دولتي اداراتو کې د اروپایي جامع غوندې نه دانیسی دی بازار څخه دوی مجبور چې کمیس پرتو جوړ کړي او دا فامغه محدود کلی ګندون کې چې مخکې کار کاوه اوس لس چنده شوي دي یا کله تقل دوه چنده شوي شوي په دې خاطر باندې دا یو رونق راغلی او خزینه خو مخکې د سیالي له مخې چې بیرون ته کار کاوه او خپل د سیالانو لپاره هغه کول اوس خو ضرورت دی چې په کور کې دي او په کور جامې چې واغوندې هغه کفایت کوي د پاس لري
لیکن په همدې برخه کې حافظي صاحب نه دا پوښتنه وکړه. ما حافظي صاحب ما په یو راپور کې دا لوستي و چې په بنگلاديش کې مثلا د واړه صنعتونو رواج شوی دی او دا د دې باید شو چې د بنگلاديش اقتصاد وده وکړي. لکه څنګه چې خټک صاحب اشاره ورته وکړه دغه بهر میشته کده افغانستان دی کده پاکستان دی کچرته دغه رقم واړه صنعتونه خپل خلکو ته خپلوانو ته جوړ کړي کوي برخه مې په دې باندې کار وکړي. فکر نه کوي چې د اقتصادي رونق سبب بشي.
او وخت تاسو کوم غواړم چې هر څه واده خپل مزایا لري او خپل مشکلات لري. افغانستان افغانستان دی بنگلاديش 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 یو وړم زکه ده چې په هغه کې تر یو سلو سو میلیون نفر څخه زیات
یو سلو شپږ میلیون نفوس لري
شپږ یو نیم سل څخه زیات خلک اوسېږي. هغه ډیر مشکلات لري. حالت فقر ډیر زیات او مخکې اوس خو ډیر کار دی کړی دی اوس د ټیکستل په برخه کې دوی تقریبا اول دي په دا سکه نساجی او هغه بیا د کتان یا په اصطلاح د نخي جامو کې ډېر شو صورت لري شو براندي اول ته ډېر کار شوی دی او بل دا چې د صنايي سره آشنايي د پاکستان هندستان بنگلاديش سریلانکا او ځین نور استعماري هیوادونو چې تر استعمار لاندې ول وای چې د استعمار افسر لا شوی تاریخ اس کله نه کله هغه د ټکنالوژي سره بلد شول او ډیر انجینران او ماستران تقریبا دوه پیړۍ کې حالت شتون لري. افغانستان خو د ټول وخت په جګړه کې تیر کړی او د بنسټونو کله ناکله جوړ شو بیا ویجاړ شو خراب شو او په هر صورت اوس مهال افغانستان په اول ګام کې زماله نظر باید خپل مزیتونه برسیره کړي چې زموږ مزیت څه شي دي زموږ اهداف یا ګول څه شي دي زموږ ټارګټ څه شي دي او دغه لپاره وسایل د تواصل چي چې کوم لار خلار شو چې پلان دی لار شو او شه لاسرولونی ولرو او ما ډیر وخت په دغه اکلا حلیزری وکړل او سو یو مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان یو کتاب مولي کلبل کتاب چې د زمانه یوازې تیوریک ارخو بلکې د حکمت عملی چې زه رئیس امید او تاقه یکو پات شوم د افغانستان او ما د سر کې هم کوچر ومه نو دا چې د نورو هیوادونو په عمل کې مالیده او قاته او په دا بورډ میټینګونو کې چې په یکو کې په سر کې په ترکیه او تاخ سره او نور سره یا ایران سره یا پاکستان سره او هندستان سره بیا مې دا وپیدل چې په افغانستان کې موږ داس یو کلن لارا چې وی نو که د روسانو وخت وو چې په افغانستان کې وو اول وخت د دیموکراتي خلکو وختل چې خپل هویت پیدا کړي خو بیا روس روسان راغله له هر څه چې په مسکو کې د دلته غوښتل فلیک په افغانستان کې و دا ناشونی وي. بیا امریکایان چې راغله اکثرا د کټوپیس کول خپل هغه پروګرامونه چې په ګواتیمالا کې وو یا په بل هیواد کې حتی کله ناکله د دې ولایتونو نمونه هغه مترجمین څخه هېدل چې هغه بدل کړي او کوم دې پروګرام اقتصادي افغانستاني دا غنانه ته ورکول چې کارای نه درلول په دې خاطر باندې فقر په پنځه پد شو مرست په کار دي چې دی واقعي تاریخ د اقتصاد دی افغانستان او زموږ هغه مزیتونه چې کوم مزیتونه لرو او کوم ولوتونه لرو او په ځما کې څه کوم امکانات لرو دا ټول باید په دقیقه توګه برسیره شي او یو ملي اقتصادي استراتیژي او دغه پر بنسټ باندې پروګرامونه او برنامه باید جوړ شي.
مننه خټک صاحب. واړه صنعتونو په برخه کې پاکستان کې څوک
د پاکستان کې لکه د پاکستان ګجرات شو ګجرواله شو لاله موسی شو سیالکوټ شو لکه سیالکوټ چې د پاکستان د لوب سامانونه الته جوړي او هغه بیا بهر ملکونو ته هم زی په ملک دننه په هر کور کې الته یو صنعت جوړ دی. هم دغه سکه تاسو لاله موسی ګجرات ګجرواله د ته ورشینو الته کې په کورونو کې دننه د باد پکی جوړیږي د چتواله پکی جوړیږي بیا د بجلی وسیله تارونه جوړیږي او دا د کورونو دننه او دغه خارونو د
خلکو حتی سپلی چې تاسو د 400 سپلی یا د
خلکو هغه بیا په 400 کې جوړیږي نو او دغه خلکو کته سو ګورین د اغي اقتصادي حالت ډیر زیات خده په هغه خارونو کې د خلکو اقتصادي حالت خده او دا د روزګار